نړیوالې ټولنې مشر لیندا ګیل بیکر چې روانه اونۍ په پاریس کې کانفرنس لري وایي دا یوه قضیه ده چې د ځوابونو پر ځای ډېرې پوښتنې راپورته کولی سي، خو وایي داسې فکر هم پیدا کوي چې شاید دا ناروغي عمري درملنې ته اړتیا ونه لري. په دې سره د کابل په وخت څلور بجې او دېرش دقیقې سوې. ملالۍ بشیر په سټوډیو کې د یو ځل بیا په د خبرونو لنډیز واوروي.
نن سهار په کابل کې په ځانمرګي برید کې شپږویشت کسان ووژل سول او تر دو څلوېښت زیات ټپیان سول. د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله له خلکو وغوښتل چې حکومت ته وخت ورکړي چې د اصلاحاتو په راوړلو او جدي اقداماتو سره په امنیتي وضعیت کې تغیر راوړای سي. د فراه ولایت مسؤلین وایي تیره شپه د ګلستان ولایت د ولسوالیو او د غور ولایت د تیوره ولسوالۍ د وسلوالو کسانو ترمنځ په نښتو کې تر شپېتو زیات کسان وژل سول. د هرات په د ګزره ولسوالۍ له مسؤلانو څخه درې کسه د دغه ولایت د استناف څارنوالۍ لخوا د اداري فساد په تور ونیول سول. د ترکیې د اپوزیسیون د یوې ورځپاڼې اوولس کارکوونکي به نن محاکمه سي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان عربي هیوادونو ته د سفر په پای کې نن قطر ته ځي، او د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ زوم او ستر سلاکار جارډ کوشنر نن په سنا جرګه کې له روسیې سره د اړیکو د تورونو په اړه سپیناوی کوي.
لا ملالی بشیر څخه مننه. اوس هم مرزی احمدزی سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د کرکټ الف لوبډله د هند او سویلي افریقا له الف لوبډلو سره د سیالۍ په خاطر د سویلي افریقا پر لور روانه شوه. د کرکټ بورډ د رسنیو مسؤول عزیز خروال نن ازادي راډیو ته وویل چې د کرکټ الف لوبډله له هند او سویلي افریقا سره درې اړخیزې سیالۍ لري چې د روان میلادي کال د جولای په 28مه نیټه پیلېږي، چې افغانستان به خپله لومړۍ سیالۍ د هندوستان له الف لوبډلې سره ترسره کړي. ښاغلی خروال وایي چې د کرکټ ملي الف لوبډله د دغو سیالیو لپاره بشپړ چمتووالی لري. وروسته له دې چې تېره میاشت افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د کرکټ د نړیوالې شورا بشپړ غړیتوب ترلاسه کړ، له لومړۍ درجه لوبډلو سره د افغانستان د سیالۍ چانس زیات شوی دی. د خراس د افغانستان د کرکټ د نولس کلونو ملي لوبډلې د نړیوال جام د غوروي په سیالۍ کې سنگاپور لوبډلې ته د 224 منډو په توپیر ستره ماتې ورکړه. د کرکټ بورډ وین فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل چې د لوبې په چا سنگاپور وګټله او افغان نولس کلونو ته د توپوهنې بلنه ورکړه چې د افغانستان د نولس کلونو لوبډلې د ټولو اورونو په لوبولو او د وو لوبغاړو په سوځېدو 324 منډې جوړې کړې. د لوبې غوره لوبغاړی ابراهیم زادران چې 3 منډې کړې وې وټاکل شو. دغه راز د سنگاپور لوبډلې په 13 اورونو کې د ټول لوبغاړو په سوځېدو 1 منډې جوړې کړې، او افغان 19 کلونو لوبډلې ته د 224 منډو په توپیر لوبه وبایلله. دغه لوبې د نړیوال جام د غوروي په هدف پیل شوې چې د جولای تر 26 نیټې دوام به وکړي، او یوازې یوه لوبډله به نړیوال جام ته لار پیدا کړي. او د افغانستان د پارا اولمپیک د باسکټبال د انجونو 14 کسیز لوبډله د باسکټبال په نړیوال تورنمنت کې د ګډون په هدف نن سهار د اندونیزیا په لور روانه شوه. د بدني روزنې ریاست وین عارف پیمانن ازادي راډیو ته وویل چې په دغو سیالۍ کې له افغانستان څخه 11 لوبغاړي ګډون کوي. د باسکټبال نړیوال تورنمنت د روان لمریز کال د اسد په 3مه د اندونیزیا په مالی جزیره کې د نړۍ د شپږو هیوادونو د لوبډلو ترمنځ ترسره کیږي. د سپورتي خبرونو پای
دوستانو تاسو زموږ غلا ساده رادیو اوري. ازادي رادیو پر منځنۍ چپه 12.9 او د اف ام پر 3.5 په ټوله افغانستان او په ټولو لوی ښارونو کې صاف او واضح اوریدلای سي. ورزود افغانستان اړوند یو بل موضوع ته د وسلوالو ځواکونو په برخه کې د بریتانیا د حکومت وزیر وایي چې د افغان ځواکونو د روزنې لپاره به لسکونه بریتانیان افغانستان ته ولېږل سي. مارک لانکاستر کابل ته د سفر په ترڅ کې له ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې ټینګار وکړ چې هیواد یې د زیاتوالي اعلان کړی چې ورسره به په افغانستان کې د بریتانیي عسکرو شمیر 5 ته لوړ سي. یوسف خان زدران هم د موضوع په دې راپور کې راخسته ده.
د وسلوالو ځواکونو په برخه کې د بریتانیا وزیر وایي چې د افغان ځواکونو په وړتیا او شمیر کې د پام وړ مثبت تغییر راغلی، خو دا ځواکونه لا هم مرستو ته اړتیا لري. ښاغلی مارک لانګسټر چې په افغانستان کې له پخواني ماموریت 11 کاله وروسته کابل ته راغلی وایي هیواد به یې د راتلونکو 2 کلونو لپاره له افغان امنیتي ځواکونو سره مرستو ته دوام ورکړي. هغه له ازادي راډیو سره په یوه ځانګړې مرکه کې ټینګار وکړ چې د افغان ځواکونو د روزنې او مشورو لپاره بریتانیا پریکړه کړې چې شاوخوا 15 پوځي مشاورین افغانستان ته راولیږي.
Well, we have recently announced a modest uplift.
دوی وی مونږ په دې ورستیو کې تازه د ځواکونو ډیرول اعلان کړی تر څو له 1500 څخه 1550 ته الوړ شي. دا د وړتیاو د لوړولو لپاره کافی شمیر دی. له افغان ځواکونو څخه زمونږ ملاتړ تر راتلونکو کلونو هم دوام کوي. زمونږ ځواکونه به تر ډیره په دې برخه کې کار وکړي چې افغانان څنګه د هوا له لارې د تروریزم پر وړاندې مبارزه وکړي. ښاغلی لانګسټر وایي برتانیا هڅه کوي چې د پخوا په څیر یې عسکر د جګړې لیکو کې ښکیل نشي. دا وخت د غوڅ ملاتړ په چوکاټ کې د برتانیا 1500 عسکر په افغانستان کې په دندو بوخت دي چې تر ډیره د نظامي مشاورینو روزونکو او ملاتړ رول لوبوي. دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا یوه میاشت وړاندې د ناټو غړو هیوادونو د بروکسل په کانفرانس کې افغانستان ته د تازه روزونکو عسکرو لیږ تایید کړ. د ناټو سرمنشي ویلي چې د ناټو 15 غړو هیوادونو په دې برخه کې د مرستې ټټر ډبولی دی. له دې سره د نظامي چارو څېړونکی هایګل سلمان خیل وایي که د افغانستان ملاتړي هیوادونه رښتیا هم د ثبات لپاره کار کول غواړي، د دغو مرستو تر څنګ باید د افغان ځواکونو تجهیز ته هم کار وکړي.
خارجي قوتو ته مخصوص هوایي ځواک ته او زرهدار قوتو ته د امریکا او د ناتو او د انګلستان په شان ضرورت لرو چې د افغانستان قوتو سره کومک وکړي. ولې پر زمن د دې کې چې دوی عسکر رالیږي، بهتره به دا وي چې د عسکرو په ځای د افغانستان امنیتي او دفاعي سکتور هوایي قوه زرهدار قوتونه رادار او دفاعي هوا دا هم تکمیل کی.
لدې ټولو سره د وسلوالو ځواکونو په برخه کې د برتانیا وزیر کڅوم د تروریزم پر وړاندې په ګډه مبارزه ټینګار کوي، خو یې چې د افغانستان غونډې په جنگ ځپلو هیوادونو کې سیاسي حل ته هم باید کار وشي.
ورڅو د حاجیانو مسله ته ټاکل شوی سش کال افغانستان څخه تر دېرش زرو پورې افغان حاجیان د حج د فریضې ادا کولو لپاره سعودي عربستان ته ولاړ سي. عربستان ته د افغان حاجیانو د لیږد بهیر پیل شوی دی او دا بهیر به تر یوې میاشتې پورې روان وي. په دې اړه به نور له ناجیې صاحب واورو.
سعودي عربستان ته د افغان حاجیانو د لیږد بهیر په پیلېدو سره د افغانستان د حج او اوقافو وزارت چارواکي وایي چې سږ کال به له افغانستان څخه 30,000 کسان د حج د ادا کولو په هدف سعودي عربستان ته واستول شي. د دغه وزارت ویان اسحاق عرب د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د حاجیانو د لیږد دغه بهیر له تېرې شپې راهیسې پیل شوی او تر یوې میاشتې به دوام وکړي.
سږ کال له افغانستان څخه 30,000 حاجیان د حج په مراسمو کې ګډون کوي. زموږ پروازونه له څلور روزونو څخه دي چې د هرات، کابل، مزار شریف څخه اوس مهال پروازونه پیل شوي او د کندهار پروازونه وروسته پیلېږي او د آریانا شرکت د مالویش په اساس به دا پروازونه د یوې میاشتې لپاره روان وي. تېره شپه له مرکز څخه 210 کسانو او بل پرواز هم له کابل څخه لرو چې 340 کسان نن د مدینې په لور ځي.
نوموړي وویل چې په دې وروستیو کې د حج په مراسمو کې د افغان ښځو ګډون نږدې 45 سلنې ته رسېدلی چې په وینا یې د تېرو کلونو په پرتله د پام وړ ډېروالی په ګوته کوي. د دغه وزارت چارواکي وایي سږ کال د تېر په پرتله د افغان حاجیانو هغه ستونزې له منځه وړل شوي چې پخوا به حاجیان ورسره مخ وو. د افغانستان د حج او اوقافو وزارت ویان اسحاق عرب وویل سږ کال چې حاجیانو ته کومې ودانۍ کرایه شوي، هغه نوې ودانۍ دي چې پکې د اوسېدنې لازم سهولتونه موجود دي.
قسمت امکانات فراهم است برای
افغان حاجیانو ته سانتیاو په پام کې نیول شوې دي. د استوګنې د ځای په ګډون تر ترانسپورتي خدماتو پورې همدارنګه درې وخته ډوډۍ او نور سانتیاوې موجود دي او کوم ستونزې چې په خاوي ټولې هوارې شوې دي.
د افغانستان د حج او اوقافو وزارت په وینا دا ځل به ډیری حاجیان نیخ په نیغه له کابل مدینې منورې ته واستول شي او په سعودي کې به ورته د اوسېدو او تګ راتګ تر پخوا ښه امکانات برابر شي. د دغه وزارت په وینا سږ کال سعودي عربستان ته د هر حاجی د سفر مصرف 2550 امریکایي ډالر په پام کې نیول شوی. د افغانستان د حج او اوقافو وزارت چارواکي وایي چې د حج په مراسمو کې د حاجیانو د لارښوونې لپاره 650 ښوونکي هم په کار ګمارل کیږي چې حاجیانو ته د حج د فریضې د ادا کولو پر وخت لازمي لارښوونې ورکوي. د دغه وزارت د چارواکو په وینا سږ کال د افغان حاجیانو لپاره منظم روغتي اسانتیاوي هم په پام کې نیول شوې دي. د وزارت په داسې حال کې د دغو اسانتیاوو د رامنځته کېدو خبر ورکوي چې په تېرو کلونو کې افغان حاجیانو په اړوندو برخو کې له ستونزو سر ټکوه.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستانو د خبرونه پښی بوت نږدې سوی یو د یو کلی زر ژغونه ډرامې اوریدل مهروي خو مخکې تر دې چې ډرامې تورسو یو بل مطلب لرو چین هنت خبرداري ورکړی چې د دوړو هیوادونو پولیس ته نږدې لانجبنو سیمو خپل ځواکونه په شاکړي د دوړو هیوادونو ترمنځ د پولیس پر سر داوا تر وسه دوام لري هند غواړي چې د غلانجه دي د خبراتورو لاره هوارسي په دې اړه تفصیل له نوریاس نوریس خبر ورپسې به ډرامې تورسو
هنت دغه خبرداري د چین د دفاع وزارت وینډګروال او قیان ورکړی او ویلي دي چې هند د خپل ملي حاکمیت او ځمکني بشپړتیا د دفاع او ساتنې په برخه کې د پیکینګ اعظم او اراده نازموي دا د همالیا په لوړو کې د دوکلام پلاتیا او لانجمنه سیمه ده چې چین غواړي هند خپل ځواکونه ترې وباسي پر دې سیمې پر چین او هند سربیره د هند متحد بوتان هم د ملکیت ادعا کوي هو دغه خبرداری د چین د خلکو د ازادي د پوز د نویومې کلیزې د لمانځلو د مراسمو په درشل کې په یو خبري کانفرانس کې ورکړی دی وویل له هند هیله کیږي چې دا هیر نه کړي چې خپل بخت او خیالونو حسابونه کړي او زیاته کړي چې زموږ پوز د خپل تاسیس را په دې خوا په نوي کلونو کې یو شی ثابت کړی او هغه دا چې زموږ هوا د ځمکنی بشپړتیا او ملي حاکمیت د ساتلو لپاره زموږ د پوځي امکانات غښتلي شوي او اراده مو هیڅکله هم نه ده کمزورې شوي وویل زموږ د پوځ په نسبت د غري خورول ښایي اسانه وي د دوکلام پلاتیا او په سیمه کې د غراس چینایي کارکونکو د هغې لوی لارې پر جوړولو کار کوي چې د هند تر پولې غځیږي هند بیا د پولې دواړو غاړو ته له پرتو سیمو د دواړو لورو د پوځي ځواکونو د پشا کېدو غوښتنه کړې او ویلي دي چې دغه لانجرې د خبرو له لارې هواره شي هند تېره میاشت وروسته له هغې چې چینایي ځواکونو د تبت له یادونګ څخه د جنوب پر لوري د سړک جوړولو کار پیل کړ د روغې جوړې خبرې پیل کړې که څه هم دواړو هیوادونو تر اوسه پورې له زغمه کار اخیستی خو په وروستیو کې د نوې ډیلي او پیکینګ له لوري توندې ګندونه زیاتې شوې چې ورسره داسې اندېښنې هم زیاتې شوې چې ښایي بیا دواړه هیوادونه سره ونښلي د سرحدي شخړو پر سر هند او چین په 1928 کال لنډه خو خونړۍ جګړه کړې وه دواړه د اټومي وسلو لرونکو هیوادونو په خپلو کې 3500 کیلومتره اوږده پوله لري چې ډیره برخه یې داوایي ده ټاکل شوی چې د هند ملي امنیت سلاکار اجیت دوال د رواني اونۍ په پای کې پیکینګ ته په سفر کې پر دغه لانجې له چینایي لوري سره خبرې وکړي
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio
یو کلی زر غاګونه
د یو کلی زر غږونه ډرامې خوږو اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته د یو کلی زر غږونه په ډرامه کې مو واوریدل چې خوونکی عادلې د سواد زده کړې په کورس کې کلیوالو مېرمنو ته لیک لوست ورزده کوو لبل خو د تفتیش رئیس د خپل ادارې مامورین رغوختي دي وای وړي چې خبره څه ده
محترم و حاضرینو غونه ته خراغل است
مننه خوشاله بسم
الله کو ماده محترم طیبی هغه گزارش ولوست چې د صاحب مکتبونو په باره کې تیار کړی و وایم نام خدا دیوی ما چې ګمان کوو لاغنه هم خو باید چې د میرمنو پر استعداد سترګې پټې نکو
رئیس صاحب نو د یو ساده گزارش تیارول خو د غره چا پکول نه دی
مامور صاحب زمانه د غره چا پکول خو ځکه بولم چې یوې تکړه او اخلاصمند مامورې یعنی زمونږ استاد یوې خور په مکتبونو کې د فساد مخه نیولې ده
رئیس دا زما ایمانی وظیفه ده چې تر وسه د فساد مخه ونیسم د وطن بچی پر موږ حق لري چې ښه تربیه شي او څوک ورسره ظلم زیاتی ونه کړي مامور صاحب فاروق هر څه له نږدې ولیدل چې موږ د فساد په مخنیوي کې ډیر زحمتونه وګالل
محترم رئیس صاحب طیبه جان رښتیا وای اول خو ما هیڅ دا ګمان نه کوم چې و میرمنه د تفتیش او څارنه کې دومره تکړه وي خو نام خدای دی وی طیبه جان بلا ده بلا د چا خبره طوفان کوي طوفان
اے بابا مامور صاحب فاروق تین دومره اسمان ته مخه غوا
مامور صاحب زمانه د اسمان خجولو خبره نه ده دا به ډیر ظلم وي چې په و میرمنه کې یو جوهر او استعداد وي خو ځنه خلک سترګې په پټی کړی
مامور صاحب فاروق خوش شیدا خبره تا یاد کړه طیبه جانې په کارونه کې خپل ځان رسولای ده زه خو وایم چې بیخی د انعام او تقدیر ورده او دا هم واوري چې وروسته له دې زمونږ په اداره کې به د خزو حق ونه خورل شي.
رئیس صاحب په دومره وړو وړو خبرو چې نامونه ورکوي دانو والا باید حق اقدار ته ورسیږي.
حق به خامخا اقدار ته رسیږي. د طیبه جان تقدیر اول د دې حق ده.
رئیس صاحب که څوک د طیبه جان ستایل او انعام بې ځایه پیرزوینه بولي نو په ساحه کې د خلکو نه پوښتنه وکړي.
محترم رئیس صاحب او محترم مامور صاحب فاروق، ستاسې کور ودان چې د یوې میرمنې قدردانۍ کوئ، او دې ته مو پام شو چې په کارونو پوهېدل دا نه غواړي چې ته یا نارینه یې او یا ښځینه. زه وایم چې وروسته له دې دم د میرمنو سره بې انصافي ونه شي.
دا وګورئ، لا نیکي او احسان هم نه مني. دې ته ستاینلیک او انعام ورکوي، دا وایي چې له ښځو سره بې انصافي ونه شي.
خو دا بې انصافي ده چې زه یوه میرمن یم، د انعام لایقه یم، خو ته یو نارینه یې نه منې.
ښه، دا یا منلې یا نه منلې. نور د میرمنو سره څه بې انصافي شوې ده چې ته یادوې؟
د لیلا غریبې میز دې لکه چې هېر شو، دومره زوړ وه چې پر پښو یې ولوېده. خو د څنګ شوبې مدیر ته مو په نری خبره نوی میز راوه.
یاره دا چای، دا بادام او دا چاکلیټ خو نام خدای دی وی سخت مزه دارو.
نوش جان دی خان صاحب،
خو صبره، ستا دا ټنډه نن راته تر وخکاری که څنګه ګلالۍ لورې؟
خان کاکا، زه به څه پوه شم؟ تا او پلار مې په خپله ښه سره پوهېږئ.
خان صاحب، خدای دې همیشه راوله، په راتګ دې موږ ټول خوشحاله یو. نه مې په ټنډه ګونځه شته او نه مې په زړه کې خفګان، خو بیا هم
دا خو خود پکې راوستله. نو
خو مې ځکه ویل خان صاحب چې د لور پلار یم. ګلالۍ لور مې دلته ناسته ده، څه نشم ویلی. خو ته خپله هم پلار یې، د لور جدایي ګرانه وي.
صافره، ستا نو د مرغۍ غوندې زړه دی. باید چې مور او پلار د لور په واده کې د خوشحالۍ نستونی وغورځوي، که څنګه ګلالۍ لورې؟
خان کاکا، په دې خبرو نه پوهېږم. ښه پلاره، تاسې خبرې کوئ، زه ځم چې لوښې ومینځم.
ته کښېنه زورورې، چې ته نه وې زه د پلار سره یوه خبره هم نه کوم.
خان کاکا دې ښه وایي ګلالۍ لورې، کښېنه.
ښه سمه ده.
ښه صابره، ما او تا مخکې دا خبره سره یاده کړې وه چې د واده نیټه سره معلومه کړو. بیا تا وویل چې ګلالۍ دې راشي.
خان صاحب ته ښه وایې، ګلالۍ مې ځکه راوغوښته چې د دې د ژوند خبره ده. مولوی صاحب وویل چې په ګډ ژوند کې د نجلۍ او هلک رضا په کار ده.
مولوی صاحب خو د دین او اسلام خبرې کوي، جاره شم. هغه د رضا او خوښۍ خبره خو مخکې معلومه شوې وه. اسلم او ګلالۍ خو دواړه سره رضا دي نو.
ته ښه وایې خان صاحب، خدای دې سره خوشحاله ولري. خو خبره دا ده چې ګلالۍ به پس له واده نه هم سبق وایي.
زورورا، دا خو دومره ګرانه خبره نه ده. مولا صاحبان وایي چې سبق د نارینه او ښځینه دواړو دپاره فرض دی، ورته به ګورو. ګلالۍ لورې، اوس ته ووایه، نور هم کوم شرط لري او که نه؟
شرط نه دی، غوښتنه ده. ما ویل کله چې مې سبق ووایه په یو اداره کې به کار وکړم، ځکه چې سبق د دې لپاره وایم چې وطن او خلکو ته مې خیر ورسیږي.
دا لا بله، په اداره کې کار دا لکه چې ونه شي.
خان صاحب څنګه چپ شوې؟
نه 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 نه، چپ نه یم. ښه ګلالۍ لورې،
بله غوښتنه مې دا وه چې خواسته نه چې عجیبه درته ښکاره شي.
وایه لورې، خان صاحب ته عجیبه نه ښکاري، په زړه به دې ارمان نه پرېږدي.
وایه لورګۍ، زه هم درته غوږ دمه چې څه وایه. هغه ووایه.
ما ویل چې تاسو بې له هغې په واده کې سندرغاړی راولئ، که زما خاطر کوئ د موزیک د لیسې نجونې مې په واده کې راولئ چې په واده کې مې ملي او وطني ترانې وغږوي. خان کاکا، دا مې ډېر لوی ارمان دی، انشاءالله راسره منی به.
ستاتر سترګو جار شم، ستاتر مخ قربان. اوهو، داشنا نمی قربان سم، سخت پا چرتونو که دوب ده توائی خواه. تصبر چی ویر داروم چی روی پا خوطا ولویگی.
ویلا،
لکه چې خوري مزه دې پد مزه ته څه بلاو تور دې وکړه
مټارېګه مټارېګه ته وایخه موسا ګول یې موسا ګول
موسا ګول یې موسا ګول ته وایخه
ډېر ډېر وبخه ما چې ټوکی در سره کولې ته وایخه بیا به داسې نه کوم اوس تارا ته وایې چې ولې داسې پوچورتونه کې ډوبې
آی آی موسا ګوله ساده ګوله زړه دې پدموشه بیخي مل سترګو نه خوب تښتېدلی ده
نو چې خوب دې تښتېدلی دی پسې منډه که او خوب دې را ونیسه ته وایخه
او رګې که موسا ګوله
اوس دې نو اصله خبره وکړه
اصله خبره دا ده زړه دې پدموشه چې په دوو لارو کې حیران یم زه دې ته چورتونه وهم چې کاغه د خیالي سړکونو جوړولو خبره ومنم هسې نه چې محکمې ته مې کش کي
څوک 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 دې محکمې ته کشۍ ته وایخه
وای هېر دې شول خو تا خپله راته وویل که نه چې په دولت کې داسې مېرمنې هم شته چې په رشوتخورو او فسادګرو پسې را اخیستې ده د مرسل او هغې طویبې خبرې دې هم راته کړې وې چې مرسل غله نیولي او طویبې هم په مکتبونو کې فساد ورک کړی ده
دا خو مې درته ویلي و ته وایخه
زړه دې بدمشه بله دا ده چې نه سړک وي او نه مې پکې کار کړی وي تا ویل چې دا پیسې ما ته آرامې دي
خدا داد ګولیا اوس دې نو د عقل ترافیک کار کړی دی او انشاءالله د رشوت له دوه لارې به دې د ایماندارۍ سمې لارې ته راوباسي اوس نو ته صبر چې دا ټنډه دې ښکل
کړه ته مې بې وخته ټنډه مه ښکلوه زړه دې پتموشه زه اوس هم پیسو ته نه شم ټینګېدای په همدې دوو لارو کې ښه یم چې حیران یم
مامور صاحب ته وې ساخته په کار بوخته یې کله یوه دوسیه راغلې او کله بله
توبه مامور صاحب زمانه د همدې کار دپاره دفتر ته راځو چې کار ونه کړو خپله تنخوا به هم راته حلاله نه وي
ښیا ښیا ما ویل چې ستا خو به د کار نه زړه بیخي تور شوی وي
له کار نه به مې ولې زړه تور وي
بس نو هغه ورځ ډېر صفتونه دې وشول خو کوم ځای ونه نیوه
زمانه سپینه خبره وکه تر ژبه لاندې خبرې مه پټوه
سپینه خبره دا ده چې رئیس صاحب ستا دپاره د ستاینلیک او انعام خبره یاده کړه خو لکه چې همداسې پاتې شوه
ښه ده چې همداسې پاتې شوه حسودان غریبان خو به پې خوشحاله وي د خدای شکر دی د وطن خدمت په ځان لازم بولم چې په خپله وظیفه کې مخلصه یم او خلک رانه خوشحاله وي دا تر ټولو لوی انعام دی راته
چې داسې ده نو د وطن خدمت ته دې کلکه ملا وتړه خو له تقدیرنامې او انعام نه دې زړه صبر کا
زما زړه بیخي صبر دی ته دې په ځان کار وکړه حسادت ډیر بد مرض دی دا به دې په زړه کې یوه سره اطمینان هم پرې نږدي مهرباني وکړه
تاسې ټول د رئیس صاحب دفتر ته غوښتي یاستئ
څه رئیس صاحب غوښتي یو
هو رئیس صاحب غوښتي یو
وای نه ویلې چې د څه دپاره یې غوښتي یو
نه پوهېږم صاحب د نورو شعبو مامورین هم د رئیس صاحب دفتر ته راغلي وو خامخا کومه نوې خبر به وي ور به شئ خبر به شئ
درنو اوریدونکو تاسې د یو کلی زرغون ډرامې 200مه برخه واوریده او د ډرامې ټیم غواړي د 200 خبرو شویو لړۍ بریالي سفر ونمانځي تاسې له دې ډرامې څخه څه زده کوئ اولاد څه غواړي خپل نظرونه مو 0 و 0 شپږ نوي 0 1 0 1 0 شمیرې ته پرېږدئ راتلونکي پنځشنبه ماسپښین 12:30 له تاسو سره په همدې اړه په یو ځانګړي خبرونه کې غږیږو نو مونږ ته د غږ ثبتونکي ماشين شمیره ده 0 و 0 شپږ نوي 0 1 0 0 1 0
غاخ د زهرو بخمار نه لري منصور وګرځي مستانا مولا بدار نه لري منصور وګرځي مستانا مولا بدار نه لري وخت برازي
مستانا مولا بدار نلری اے منصور وگرزی مستانا